یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. پر دې موضوع په راپورونو او مرکو سربیره دغه راز دې ته هم کتنه کوو چې ننګرهار چې د داعش یو قوي مرکز دی، په وروستیو کې له خونړیو حملو وروسته د دې ولایت لپاره امنیتي تدابیر سختېږي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم او راپورونو ته مخه کړو، فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلي دي او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات سو او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیر شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. توران محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې شتې هم پکښې دي. دوی د سهار څلور بجې وی چې دلته دوی تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کېسته چې دا غوی عمومي امر دی. مولوی مفتی او داملا صحبت هم شته. د درزاب امنی قمندان وایي چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبان وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې 28 تنه داعش وسلوال چې 21 تنه یې بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلي دي. د خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته کړه. هغه ویل بهرنیو پوځیانو تیر شپه ناوخته د طالبانو یو موټر هغه وخت په نښه کړ چې د نجراب ولسوالۍ پچغان درې ته په لار و او شپږ تنه یې پکښې وژل. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل شوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسؤول قاري ادریس هم شامل دی. وسله والو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوې ده. د داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د ناړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لاره چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا بنده شوې وه د پرانستلو هڅې پیل شوي دي. د دغه ولایت امنیې قمندانۍ کې وایي طالبانو د غره په ډبرو دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د چارواکو په خبره افغان ځواکونو له سړک څخه ډبرې لرې کړې او اوس د ځای پر ځای شویو ماینونو په شنډولو کار کوي. دوی ژمنه کړې چې د نن ورځې په اردو کې به دغه لاره چې د نورستان د کمدیش او برګ مټال ولسوالۍ هم سره نښلوي پرانستل سي. سمو شغله ازادي راډیو اوري. فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې لاسوهنه وه. په ټولنیزو شبکو کې د سرلشکري امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوي وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړی سویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو د مخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد شوي دي. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا 3 وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیه تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشي ټاکنو کې په لاسوهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده. خو روسیه تل دا تورونه رد کړي چې د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنه کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. ویل کېږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د درې سرو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبې په ورځ موندل شوي دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبري اعلان له پایتخت بانګوي څخه بهر وتل نو د تلاشۍ په یو پوسته کې درول شوي وو. د اژانس زیاته کړې چې دا درې سره روسي اتباع د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي د دې وژل شوي خبریالانو مړي د سیبو په نوم یو ښار کې موندل شوي دي او د وژنې هدف غلا ښکاري. د رویټرز خبري اژانس بیا د سیبو د ښاروال له خولې لیکلي چې وایي برید وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلوونکي په دې برید کې ژوندی پاتې شوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت تسلیم شوي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو څه ډول اغیز کولای شي په دې اړه مو د چارو د یوه کارپو نظر اخیستی دی. د غرض په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیت یو بل قوي مرکز دی. د وروستیو خونړیو حملو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره نوي اقدامات شوي. له دې مهم خبرو دا هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړه. د 1498 یعنی راتلونکي کال د وریا حمل په 1 به دغه انتخابات ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې فیسبوک وایي یو شمیر اکاونټونه کشف کړي چې باور کېږي امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوی و. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا لمنځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د لړۍ د امنیتي چارواکو په وینا اوس هم روانه ده. د داعش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیمیږي چې ویل کېږي یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مختلفو ولایتونو څخه شاوخوا 4000 وسلوال طالبان سیمې ته ورغلي وو تر څو له درزاب له ولسوالۍ څخه د داعش اصلي مرکز تغر ټول کړي. وسلوالو طالبانو هم په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیاتې هم نیولې دي. طالبانو د غراز په نښتو کې خپل لوري ته د تلفاتو شمېر ولستنه ښودلی او ویلي دي چې 14 هم غړي هم ټپیان شوي دي. د موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی دی. کابل استډیو را سره دی. نور جزئیات بل ښاغلی پردیس او ورو پردیس نور څه جزئیات دی ورستی؟
مننه نوري صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. نور جزئیات چې تر اوسه پورې راوتلې دي دغه کسان چې له یو ځای شوي دي افغان امنیتي ځواکونو سره په دې کې د ریپورټونو پر اساس 13 میرمنې هم شاملې دي. که څه هم دغه میرمنو د هویت په اړه تر اوسه کره اسناد یا راپورونه نشته چې دوی په د کومو هیوادونو دي او یا که په افغانان دي. اما 13 میرمنې په دغه 200 کسانو کې چې یو ځای شوي دي له افغان ځواکونو سره شامل دي. د درزاب امنیه قومندان د تورن محمد اسماعیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له افغان ځواکونو سره یو ځای کېدونکي د ایشیان د دوی په شمیر کې 7% زیاتوالی راځي او دوی له خپل وسلو سره یو ځای راځي او له افغان ځواکونو سره یو ځای کېږي. د خغلی اسماعیل په خبره چې د ایشیان په درزاب ولسوالۍ کې له طالبان نو سره د مقاومت و نه لري نو ځکه دوی راضی او له افغان ځواکونو سره وزي کی خدچ په دې برخه کې د خغلی تورن اسماعیل د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وره.
مینا څنګه کې 4 بجې څو په دې نه دایته تاسو سره اومدان این راستن نارنسیب از زمان است عامر عمومیشان وضعیت مقتیر ما دیگه هم داخل صحبت است.
د درزاب امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل او همدار از د خغلی اسماعیل په خبره چی دغه د طالبانو او د داعشیانو یا د اسلامي دولت نوم ډلې د دوی د زواکونو ترمنځ تیر شپه سخت جګړه شوی او دغه جګړه د دې جګړې په نتیجه کې د داعشیانو مرکز په درزاب کې د خغلی اسماعیل په خبره چی د مرکز لمنځه تللی او داعشیان تر اوسه پوري 200 البته دول چې 250 سنه تر اوسه پورې له افغان ځواکونو سره یو ځای شوی دی او د ویل چې احتمال لري په دغه شمیر کې لا هم زیاتوالی راشي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه. طالبانو هم دی ویلامي په خبرولو سره ادا کړی چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې کوم نه خطه چې دوی او د داعش ترمنځ رامنځته شوې ده ګڼو داعشیانو ته مرګ ژوب لاړولې ده او یو تعداد یې ژوندي هم نیولې دي. بل نوري صاحب
بلې پرته سب له تاسو نه مننه. البته دا لومړی ځل دی چې د ګکڅه هم مخکې د په درزاب کې او د غرض په یو شمیر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د داعش غړي په دومره شمیر کې د دولت خوا ته تسلیمیږي او یا افغان امنیتي ځواکونو ته ځانونه تسلیموي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه په دې کې بهرنیان هم شامل دي، شاوخوا 10 ښځې هم شامل دي. دا موضوع بیا هم تعقیبوو له خپلو خبریالانو سره به تماس ونیسو په سیمه کې چې هلته اوس وضعیت په څه ډول روان دی. لکه څنګه چې پردې صاحب تاسو هم وویل، د درزاب امنی قمندان محمد اسماعیل خان وویل چې دا لړۍ اوس هم روانه ده، د تسلیمېدو لړۍ، او یو شمېر ډلې هر ساعت راځي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. پرون هم شاوخوا 15 د داعش وسلوال تسلیم شوي چې د ملي اردو په هلیکپټر کې شبرغان ته ولېږدول شول. پرده سبل تاسو نمانه بیا هم په همدې موضوع تاسو د پوځي چارو د یو کارپو نظر اخیسته دا چې د پردایش دغه موجوده فشارونه یا د دولت خواته د دوی تسلیمېدل به په افغانستان کې د دوی پر فعالیت څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه مو د چارو د کارپو محمد اګل مجاهد نظر اخیسته. ښاغلی مجاهد، د مرکې په پیل کې په جوزجان کې د پسلګونو داعشیانو د تسلیمېدو په اړه وایي
د داعش دوه سوه کسیز ډله په جوزجان کې چې د افغان حکومت ځواکونو سره یو ځای شوې ده، د دې اولي لامل دا دی چې دا خلک د خپله د دغې منطقې دي، په دوی باندې فشارونه د حکومت دخوا او د طالبانو دخوا د منطقې چې جنګونه راڅورل شدید جنګونه په درزاب او په جوزجان په دې ځای کې وو، دا یو لامل د فشار کېدای شي. دوهم، دوی شاید په دې پوهېدلي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري او نشي کولای چې ځای پیدا کی، لله الحمد افغانستان ورسونه په دې باندې پیږي چې داعش په افغانستان کې نفوس نشي کولای. اصلي لامل د فشار لامل کېدای شي
د جنگونو او فشار وو. مجاهد صاحب، د فشار خبره تاسو وکړه، خو دغه فشار بیا په ننګرهار کې چې هلته داعش نسبتا زیات فعالیت لري هلته هم فشارونه شته دي، موجود دي، عملیات کیږي، هلته ولې داسې یو څه نه کیږي چې بیا په جوزجان کې په دومره ډیر شمیر راځي او یو ځای کیږي؟
د ننګرهار او د جوزجان مسله فرق کوي. ننګرهار کې تاسو پیږي چې شاته پښتوانه لري، پاکستان ورته نږدې دی، او په ننګرهار کې اکثر داعشیان چې دي دا خپله ننګرهاریان نه دي، بلکې د نورو هیوادو او د پاکستان د ایجنسیو نه اکثره هغه کسان تندروه کسان دي هغه راغلي افغانستان کې داعش ډلې تشکیل کړي دي. اما په جوزجان کې دغه اکثریت ډېر محدود تعداد چچنیان او د نورو هیوادو دي، مګر اکثریت یې د خپله دغې منطقې دي او دوی شاته لار نه لري، د اکمالاتو لار نه لري.
مجاهد صاحب، یو بله جالبه موضوع چې دغه داعشیان چې یو ځای شوي دي، په دې کې داسې رپورټونه دي چې شاوخوا 10 مېرمنې هم پکې دي، که څه هم د دوی د هویت په رابطه باندې تر اوسه کره راپورونه نشته. کېدای شي دا راته ووایي چې څه باعث کیږي چې داعش کولی شي په افغانستان کې هم مېرمنې په خپلو لیکو کې جذب کړي؟
د کوم مصاحبې چې دغه ښځو ما واورېدې او ومې لوستې، دوی اکثریت هم په زور جست سوی دی د زور او د فشار د وجنه چون ساحت دوی ته خوشې وه هلته د حکومت حاکمیت نه و دوی د خلکو په کورو ننوتل او پیغلې نجلکۍ په زور ځان سره بولی دي او ځان ته نکاح کړي دي.
مجاهد صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه 200 دایشیان یا کم زیات چې حکومت سره یوځای شوي کېدای شي درته وایست چې څه فکر کوئ دغه مسله په افغانستان کې د سولې کوم خبرې چې روانې دي په دې څومره تاثیرات لري او د داعش په فعالیتونو څه تاثیر لري؟ ځکه دوی تاسو ګورئ چې په دغه وروستیو کې ډېر فعال شوي هم دي په ځینو ولایتونو کې عملي کوي.
د سولې خبرې په افغانستان کې روانې دي دا ممکنه ده د طالبانو سره صلح وسي ولې د داعش ډلې په صورت هغه دوی خلافت غواړي په ټول نړۍ حاکمیت غواړي او اکثرا د دوی بیزونه د بهرنیانو نه دي یعنې د نورو ځایونه تمویل کېږي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر تاثیر وکړي مګر بدون شکه د دغو 200 کسانو چې د حکومت سره یو ځای شوي د حکومتي ځواکونو سره دا به په منطقه کې په هماغه منطقه کې ډېر تاثیر ګذاره وي.
د امنیتی چارو کارپو محمد اگل مجاهدو چې په شمال کې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش د اصلي مرکز د لمنځه تلو او د په سلګونو کسانو د تسلیمي کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. داعش د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال دی. په تېره بیا په ننګرهار ولایت کې د وروستیو حملو مسؤلیت اخیستی. تېره ورځ هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و. له دغې حملې وروسته د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات زیات شوي له دې به مو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند والی وایي کچېرې خلک د ټاپي پروژې په تطبیق کې مرسته وکړي زرګونو ځوانانو ته به کاري زمینه برابرې شي. محمد یاسین خان د ټاپي پروژې د کار په تړاو له قومي مشرانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل چې په هلمند ولایت کې بد روان 1990 کال د جدي تر میاشتې پورې د ټاپي پروژې د سروې ټول کارونه پای ته ورسیږي او عملي چارې به یې د 1990 کال پسرلي کې پیل شي. نوموړي وویل هیڅ یوه زورواکي او قانون ماتون کې تبه اجازه ورنکړي چې د ټاپي پروژې په چارو کې لاسوهنه وکړي او ستونزې ورته جوړې کړي. نوموړي ویل چې د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو کمیټه هم کار کوي تر څو چارې په اساسي ډول مخته ولاړ شي. د یادونې ده چې د دین لیکي د تیرېدو سره به افغانستان ته هر کال 300 میلیون ډالر ګټه ورسیږي. په جوزجان کې 9 ممیز خونی په اصلي ډول ګټه خسنې ته وسپارل شوې. د جوزجان د کرنې او بوله غول رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ممیز خونو 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د نړیوال بانک له بودیجې ورکول کیږي. نوموړي ویل هر ممیز خونه د وټنو انګورو د ساتنې ظرفیت لري. د جوزجان د کرنې او اوبو لګولو ریاست وایي د 10 نورو ممیز خونو د جوړولو کار هم پیل شوی. نن د کابل په بازارونو کې پام ده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,460 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 1,050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د زنیو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1,590 افغانۍ.
د ازادي رادیو له پی او استډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. وړاندې بیا هم په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د وروستیو اقداماتو مخبرو او د هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړه. د راتلونکي لمریز کال د وریا حمل په 1 به دغه انتخابات ترسره کیږي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فیسبوک وایي یو شمېر اکاونټونه کشف کړي چې باور کیږي د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوی. په دې قضیه کې روسیې ته د تور انګوته بیا هم نیول شوی او د امریکا د کانګرس غړي یې پارولې دي. د موضوع زما همکار اسمت سروان تعقیب کړل ته په استډیو کې را سره دی. څرګند سپ نور جزئیات څه دي د موضوع؟
مننه نورې سپ. فیسبوک وی پیچلی یا مغلق هڅه کشف کړي چې ممکن د امریکا د کانګرس د نومبر د میاشتې تر انتخابات وړاندې د روسیې له لوري د متحدو ایالاتونو پر سیاست د انحصار لټینګولو سره ارتباط ولري. دې مسالې په واشنگتن کې سیاستوال پارولې دي. فیسبوک پرون ناوخته وویل چې دا هڅه مستقیما له روسیې یا د کانګرس له منځپړاو انتخاباتو سره تړلې نشي، خو د دې لپاره چې په خو هم روسیې ته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خو هم روسیې ته غوتنیول شوی و بیا هم ګومان کیږي چې په دې قضیه کې به روسیه لاس ولري.
فیسبوک څه ډول شواهد موندلی چې پر اساس دا خبره کوي یا دا کوي؟
دا کمپنی وایي چې په فیسبوک او انستاګرام کې 22 جعلي اکاونټونه موندلی او بیا یې بند کړي یا ډیلیټ کړي دي، ځکه چې د یو بل په همغږي نامناسب او جعلي فعالیت کاوه.
تاسو ویل چې فیسبوک څه اسناد موندلی؟ دا اسناد په کوم لارو پیدا کړي، ترلاسه کړي یا په څه ډول؟
که څه هم فیسبوک نه دی ویلي چې څوک په دې هڅه کې لاس لري، خو دا یې ویلي چې د ډیلیټ یا له منځه وړل شویو اکاونټونو او هغو اکاونټونو ترمنځ ارتباط موندلی چې د روسیې د انټرنیټ د څیړنې ادارې جوړ کړي دي. د روسیې دا اداره د امریکایي څارنوالانو له لوري د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په نفوذ کولو تورنه شوې ده. فیسبوک همداراز ویلي چې د دې شرکت له لوري ځینې ډیلیټ شوي اکاونټونه د 2016 له ډلو سره ورته وو چې ادعا کېده چې روسي جنټانو پر امریکایي رای ورکوونکو د نفوذ کولو لپاره جوړ کړی وو.
بلې سروان صاحب، تاسو نه مننه.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه او وزي اوریدلی شي. مخکمو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا د شاسلی مرکز د طالبانو لخوا منځي وړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ اوس هم روانه ده. وسله والو طالبانو په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې ویل چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او یو سلو ډیر شو زیات هم نیولې دي. طالبانو د غراز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمیر ولستنه خوده لري او دی ویل چې ډیر لسنه ټپیان دي. د داعش دغه قوي مرکز د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې چې په ورسته وکړه وسله والو طالبان او د داعش د غړو ترمنځ سختونه خطو شاهدو له منځه وړل شوی دی. افغان امنیتي چارواکو هم دا موضوع تایید کړی ده. داعش چې د افغانستان په شمال کې ډیر فعال و د ننګرهار څخه سر راپورته کړل. د ننګرهار له چین او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې په دې وروستیو کې بیا هم په ننګرهار کې حملو ته زور ورکړی. د وروستیو څو خونړیو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. پرون هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د ننګرهار د کډوال اورستنونکو چارو وزارت ریاست پر ودانۍ پرون حمله شوې وه. که څه هم تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه حمله کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او 15 نور هم ټپیان شول. له دغه حمله وروسته او نورو حملو ته په پام سره چې په تیره بیا جلال آباد شاهدو، د ننګرهار امنیتي چارواکو هم په تیله ده چې د دې ښار د امنیت او په ټوله کې د ننګرهار د ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به نوي اقدامات کوي. محمد واصل وصال د کابل له سټډیو سره دی. وصال صاحب، د ننګرهار امنیتي چارواکو د دې ولایت یا په تیره بیا د جلال آباد د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره څه مشخص اقدامات کړي دي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. څو شپې وړاندې مې د ننګرهار ولایتي شورا له یو غړي زبی الله ازمري سره خبرې وکړې. په دې تړاو هغه ویل په جلال آباد ښار کې د امنیت اساسي ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. ښاغلي ازمري وویل چې د لنډ مهال لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل خدي، خو په دوامدار توګه په جلال آباد ښار کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار دی، نه د ملي اردو. د پتاشال کې چې په جلال آباد ښار کې د ورستۍ او نامنه او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سرلننه د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار د والي ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې د کورنۍ او چارو وزارت ځانګړي ځواکونه جلال آباد ته د پلټنو او عملیاتو لپاره ورغلي دي، هلته او ځانګړي پلټنې او عملیات به په ننګرهار کې کوي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیولا زمری وایي چې د توریستي بریدونو مخنیوی د کشفي او استخباراتي ارګانونو کار دی. د همدا نظر لري چې باید کشفي او استخباراتي شبکې قوي شي سو د توریستي بریدونو مخنیوی وشي، او دا د دغې ستونزې او په جلال آباد ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره اساسي کار کیدای شي. ښه ده چې په ډېره د خبرې واورو.
خار کې دا پرېښتې د بینې کېږي دښمن د پلانونو کښتول سندول زمان زول دا د ملیون نه پرې فره. په خار کې د امنیت قانون د پولیس وې فره دا چې د معاقات وخت لپاره د محدود وخت لپاره د خار امنیت قانون لپاره اردو ته استعمال کېږي د دفتن لپاره بخي، مګر دا اساسي اقدام نه دی. اساسي اقدام دا دی ملي امنیت د دښمن پلانونو شن کې او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې د امن په راوستلو کې او د نظم په ساتلو کې پولیس کاری کوي.
دا پتہ چل کې چې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست په ډلیزه حمله کې 13 ورځ 15 تنه وژل شو او 15 تنه نور ټپیان شول په دغه حادثه کې. دا شن لدی وړاندې هم جلال آباد ښار په درې مناحیه کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز ډلیزه حمله کې هم یو شمېر خلکو ته مرګ شو بل او وختواله دی وړاندې هم ګڼ بریدونه شي او یو شمېر خلک اته په نخښه شوی دی وژل شوی دی. په دې وروستیو کې په ټوله کې ننګرهار امنیتی وضعیت تر بل هر وخت بدتر شوی دی چې د یو شمیر مشرانو اندېښنې هم راپرولي. په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلي دی چې ننګرهار پر نام نه یو به د ولسمشر سره خبرې وکړي او د په خبره چې ننګرهار وضعیت د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی. اوسنی وضعیت د خونځې او پونتونونو په ګډون دولتي خدماتي ادارې او عامه وګړو ذهني سکون شدیدا اغېزمن کړی دی. نورې صاحب
بله وسال صاحب لتاسونه مننه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان کړ چې د ولسمشرې او د ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي 1498 یوم لمریز کال د وریا عمل په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. د اعلان د دې کمیسیون یو غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. له دې مخکې هم هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لپاره دوه نیټې په پام کې نیولې دي. کل مریض کال دیوری ولسم او یو دیر شمه چې د کمیسیون غړي په دې کار کوي او پرون تر نا وخت پورې د پریکړه انکړل نه هم هغه د اعلان کړو. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو لپاره د په انتخاباتو کې د انتخاباتو د نیټه تعینولو کې په بیړه پریکړه شوې ده او دوی ګمان نه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکول شي چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. د مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د ځنډیدو خبره هم کړې وه. ویلي وو چې په دغو انتخاباتو په اړه ځینې معیارونه چې دوی درلودل هغه نه دي پوره شوي او دوی د افغانستان د ملي امنیت کمیټې ته سپارښتنه کړې چې دغه انتخابات لږ تر لږه څلور میاشتې وځنډوي. تر اوسه پورې په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو ویل کېږي چې ممکن دغه انتخابات وځنډېږي ځکه چې په ډېرو ولسوالیو کې یو سلو شلو شاوخوا ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه نه دی کاندید کړي او د غراز یو شمیر کسان هم چې ځانونه کاندید کړي هغه معیارونه نه دی پوره کړي. یو معیار هم دا و چې باید د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هغه څوک چې ځانونه کاندیدوي د دولسمو ټولګیو فارغان وي. ځینې نورې ستونزې هم د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې دي. د لومړي ځل لپاره البته په پام کې و چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات وشي. په دې موضوع بیا هم وروسته نور راپورونه لرو، خو دا خبري مجله وه، خبری خبرونه و ډیر وخت نه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د زهرو کاروان ځانګړي د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه در تخبرو، خو اوس په بیا هم فریبا ظاهر ته وښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د تیرې شپې د سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوی دي چې ښځې هم پکښې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیرې شپې په جګړې کې 28 تنه داعش وسلوال چې یوویشتنه بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوی دي. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړی وو. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایی برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي. دا خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد حکیم عظیمي نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی عظیمي زیاتوي چې په وژل سوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسؤول قاري ادریس هم شامل وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېر شپه ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل سوي دي. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې سوي ده. داعش وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د نړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لاره چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د غره په ډبرو بنده سوې وه د پرانستلو هڅې پیل سوي دي. د سیمې چارواکي وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې غلاره بیرته پرانستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د روسیې درې ژورنالستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل سوي دي. ویل کېږي چې د روسیې ژورنالستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې دغې سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي چې شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوي وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښتو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهمه ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوی کشمش، 9 لیټره الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پړو سره یو ځای ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په یو ویشت ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور شل کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری د چهارشنبې پورس ازادي رډو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال 109 کیلوګرام بیلا بیل نشي مواد نیول شوی دی.
دا د پیخو پتړاو یو سلونونه ستنه نیول شوی چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره ډېر لس موټرونه او ډېر سیټ موبایلونه، دوه میله وسلې او یو زر لس امریکایي ډالر هم نیول شوی دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډېر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول شي د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشه یي مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید د چهارشنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې وا بیا کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوی دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 92 کسان د نشه یي موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی موهید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 318 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټره تیزاب او 13 ټابلیټ کاګولی نیول شوی دی.
مسکا او تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړی دي. د کوکنارو له کښت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده.
کمیسیرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا ده ولسوالی که ده معتدین و شمیر ورس پا ورس دیریگی.
دا چې د اسلام سپیشل دین معتاد په کوم سترګه ګوري؟ په دیاله مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولانا صاحب ما خودرته ویل چې بل څه پکې نشته.
او درېګه چې زه سم وګورم په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنده تندور شیان تیر کړي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشي موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت رواک لاندې سیمو کې د کوکنارو لکشت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول شوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړي قوا جوړه شوی چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو لکشت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کشت پروګرام د پام وړ نتیجه نور کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو لکښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشه یي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو مالی او تخنیکی مرستو ته ډیره اړتیا ده. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامي ځواک هم جوړ شي.
دا طرح چې موږ کاروبار باندې کوو لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې ځي او د کوکنارو کښت باړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړني سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل شوی چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوي دي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه سي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي
زمانی کشتی بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ایز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوخت دي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچ سي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه یي موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډیر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډیر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتاد ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو وخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي ازادي راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسیونی چه د بشری حقوقو کمیسیون لخوا د ورس ولسوالی په ځینو سیمو کې شوي ښیي چې په دې ولسوالۍ کې د معتدینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د یادونې وړ ده چې په دې معتدینو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې څېړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی. اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو اخته دي، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است کې یک عالم دین اگر
د شیوقول پسیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او کاچاکو د ګناه او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو لمخې چې موږ لرو که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
د بامیانو د بشری حقونو کمیسون په وینا خزه او ماشومان لدی عمل په نشو وخت شوی چی د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځنګړی توګه ورس ولسوالی کې له خزه او ماشومان څخه د نشي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشری حقونو کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د څنګه مسول عزیز الله رحمانی ازادي رادیو ته ویل
ما ای روند را داریم ماز معلمین در ساحات
با بامیانو که دست پیششتا د مثال پر دول دو کوی لیگان لسیمی چخار دیر را پرون لرو چه دو مکتبونو گنج میر شاگردان پنو شوخت دی. دا مسئله دو دلیل لری، یو دا چه زین شاگردان پنشهی چاپریال که جوان کوی یعنی دو دوی مور و پلار پنو شوخت دی، او دو هم دا چه معلمانی نشایان دی. پا دیرمو لخلکو چخار دیر شکایتونا ترلاسه کردی چه دوارس اولسوالی پا بیلا بیلوسی ملکه شیقول او سرخ جوی که معلمان پنشو وقت دی.
بعضی از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
تروسه پوری په بامیانو کې د معتادینو کراش میره نه ده معلومه. خود بشری حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره کې پروت ولایت دی او بل د دولتي چارواکو بیغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتادینو شمیر ډیر شي.
مسکه هوتک وچ په بامیانو کې د معتادو شوزو او ماشومانو د ډیرو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خبریږي. اوس د اسلام د مبارک دین په رڼا کې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسی کولی، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي او د کور مالی چارې هم په سمه توګه نسی تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشي سړي عبادت څه حکم لري، د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترد شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافه ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ له منځه لاړ.
معتادین اکثره وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کدی عبادت کوي، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغو عباداتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي تاسو مونږ ته مه نږدې کیږئ په داسې حال کې چې تاسو مست اوسیږئ، در هغه وخت پورې چې تاسو پوسی چې چی شی وایي. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشي په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نه شو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیونو ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی دی اولادونو او دی کورنیو دی روزینی پاره فرمای ای هغه کسانو چې کوم دوی مؤمنان دی دوی باید ځان او خپل اهل او عیال دی دوزخ دی اورس خواساتی او یو لار چې دوی خپل ځان او اهل او عیال او فامیل دی دوزخ دی اورس خواساتی داده چې دوی په دین باندې پابند نوسی او واضح خبر ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي هغه صاحب عقل وي او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثره وخت د معتادینو مېرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
کدا دې سړی خزه سره لدی چې د دې خزه حقوق ضایع ده خو بیا هم دې صبر کوي ور سره گزاره کوي نو الله تعالی د خزه ته به په دنیا و آخرت کې اجر په نصیب کی. اما که چیرې د دې خزه حق و حقوق مراعات کیږي نه نو د خزه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سید بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یوه برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی لکه تجارت مثلا پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمای تاسه به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته دغه ماشوم ته دغه لیوانی ته په لاس ور نکړي ځکه چې دوی د مال لمن زوړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنیو لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام له نظره دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته ځکه چې هغه عصبانی دی ځکه عرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو و مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول لحاظه ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورنۍ یو نور خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینې یان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمي د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمي نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخښنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمي راشي. خپله د شخص دومره حوصله نه لري یا خپله شرمیږي چې د خپلو خپلوانو کورونو ته لاړ سي ځکه چې هلته لاړ سي، نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمي رامنځته شي.
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
د آزادی رادیو د نورو دونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالسماد له خپل څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستر ته راشي کوي. د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسماد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي
او تر دې وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
والکا ودری کا چیرته زی
کمانډر صاحب د خپل بندي پختنه ته ورزم
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده کمانډر صاحب.
نوم دې څه شه ده
صاحب؟ نوم می انور ده.
ته ودری کا چې زی ولیکم انور. د پلار نوم څه شه ده
صاحب؟ د پلار نوم نور محمد ده.
ښه نور محمد دا ده یو ملک. ښه د کوم ولایت یې؟
ولایت می کابل ده.
ښه ولایت کابل. د باندې نوم څه شه ده؟
د باندې نوم عبدالسامد ده او په سلورم بلاک کې باندې ده.
عبدالسامد سلورم بلاک. ښه د پلار نوم څه شه ده؟
د پلار نوم یې محمد ظریف ده.
ښه محمد ظریف. ته د لاس را دی خو که چیزې ټاپکم.
ها دا د کمانډر صاحب ټاپایګه.
ته د لاسونه دې پورته ک.
دا د کمانډر صاحب.
ښه دا لاس خو دې ټاپا شو. اوس دا وای چې دا کڅوړه کې دې چې دی
صاحب؟ دا ډوډۍ او لګه میوه ده، بندي ته ور وړم.
ته ودرېګا چې زه یې واره تلاشی کوم.
ها دره تلاشی کوم کمانډان صاحب. ډوډۍ او لګه میوه ده، بل څه نشته پکې.
ته ودرېګا چې زه وګورم یواره. ښه ښه دا
کمانډان صاحب، ما خو درته ویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېګا چې زه سم وګورم. پتا څه باور دی؟ دا څه نیو چې د ډوډۍ او د میوه په پلمه زنده ته نور شیان تیر کې. ښه تلاشی دې خلاص شو. اوس نو زه له خیره سره.
پام چې ونه خوځېږي.
دا نه خوځېږي
کومندان صاحب. اوه هو، په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسی نشته کومندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
کومندان صاحب، مونږ خو بندیان یو، زندان ته څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسهګه چې زه دې بستره تلاشی کوم.
درې تلاشی که کومندان صاحب، څه شي نشته؟
ته ودرګه اوس به معلومه شي چې څه شته او کنه. مونږه ما سي خوشي چټي نه ویره روان راپور لرو. ته دې بالا خلام خلاصګه زر کوم.
کومندان صاحب، په بالغ کې څه شي نشته؟
تیرا دې خواکه چې زه وګورم. دروغزنه، دا څه شي دي؟
نه پوهیږم کومندان صاحب.
خاطر پولیس تیر باسي؟ ها په بالغ کې د چرس پټ کړی دي، بیا وای چې نه پوهیږم. والاکه
بلې کومندان صاحب.
ته دې لاسونه وتړه او زما دفتر ته بوزه، زم در پسې درغلم.
پسترګه کومندان صاحب.
خاصه مجانا، ته ماته دا وای چې دا چرس چا درته راوړل؟
کومندان صاحب، زه په چرسو نه یم خبر، بل چرس ما په بالغ کیخی دی.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی، موږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشې مواد خرڅې. بې ځایه کوشش مه کوه چې ځان بے ګناه وخې.
کومندان صاحب، عذر درته کوم، زاری درته کوم، دوسیه مې مه رسمي کوه. زما خوشي کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم کومندان صاحب.
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا وینې، خو یوه مرسته درسره کولی شم.
څه مرسته قومندان صاحب؟
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
قومندان صاحب، څه ډول همکاري درسره وکړم؟
بس موږ ته هغه قاچاق کوونکي راوښیه چې تا ته نشې مواد راوړي.
نو که قاچاقبر در وښیم، رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو، زه وعده درسره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه، چې داسې ده، قاچاقبر درښیم.
ښه وایه.
کومندان صاحب، دا قاچاقبر انور نومیږي او زموږ کلیوال دی. دی ماته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشه یي مواد راتیروي، او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زموږ پولیس خو ټول پیوازان تلاشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشه یي مواد زندان ته راتیروي؟
کومندان صاحب، د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشي کوي، پنځه نفر یې زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قومندان هم شامل دی. دوی ټول موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته درسره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوخي د کالیو باکس او نور شان سم نه تلاشی کوي. کابل پولیس تلاشی کول دوی ورته وای چې دا پایواز مونږ تلاشی کړی دی. خوشی کا
ها دارته وای چې تاسو دلته په زندان کې دننه نشي مواد څنګه خرڅوي.
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قماندان صاحب ام دومره معلومات مو بس دی؟
هو دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیڅ چاته هم نه وای. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نشي.
ها نو بیا به څه کیږي؟ او ستاسو سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کوم ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق را تیروي موږ د قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي. خو که چاته دې دا راز ووایې نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو لوونه تر وو